مستوي.
صفر صفر سلور سوشل دواويشت يوولاس تلرويش بينزا سوو يو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سیشن به لپاره د یواد په دوه دیرش ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشی پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 1% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95,000 څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70,000 سرتیري شامل دي.
آزادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه ودی. د چوړې د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږېدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې. او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي. او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاته سوی مې ځین ځای کې او په کندهار په انتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاته سوی یم.
سپیشل اسټ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمې وو. موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي. بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزارنه سو کړم. شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا. بیا هغه په کوټه کې شهید سول. نو دغه حالات مو چې د حالات سره مجبور کی ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مو چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست خلک چې کله مهاجری شي نو تبن چې مهاجرت سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره ته مترم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجره شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله نو یو یتیم ملک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند راپیادوي هره لا ځایه ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر هلته تېر کړی دی په کوټه کې مې تېر کړی دی هغه ملګري مې وروسته په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته به تلو نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټولو ښه خاطره ده و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو مو تلم دی دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو مو تلم دی و موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی راډیو را نیوله په درېسه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځنې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ راډیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسې علي لن کړې و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرښولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بر تر وېست ول دوړ څه ما جره ګوره راډیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی خپله روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دلیک مرته ولې کې ورور زه درس ته څنګه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولې دل هغه څه ځای مې ولې ما په اړه خبر نه یو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړل بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې پر 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو څخه پرېږه هغه څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر شرمان سره محترم دغه شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن دغه سدي زه چې وکړ دې دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشت دوه منې ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت متواد ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر پرېښې ده خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی ته دوی به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایې
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایم ملکلې نو تاسو یو آزاد نظم دی و چې تا خوښ هغه شی ته دغه به تا خوښ ساتم پیردم
خوښ شی پیوس معنا نه زبا به لاغه زای وصل کم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط څو په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نه زکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې کوچ کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورک شوی ځان پیدا کم. ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې قلمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي. خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو قلم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې قلمونه لیکله، پر بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه هم مسلک دی، هم شوق دی، هم زراعي معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي، تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مینه وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه، ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو، او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړي چې یا سپېڅلی کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېڅلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېڅلي ګرځره واریان و، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې د طالبان تازه تللي وه، خبرونې د غو تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې وه خبرونه ما اورېدلې وې. ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشحاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونه اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې رانیوي، بیا به هغو ما ږغ واورېد ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې دست خبرونه خو موږ اورو اته بار داس ما په زنده خطه خنده مازم لکه فلمی رو خوشبدا نسم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروس بیا ځکه کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاو لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارون څونه چوکۍ به څونه پوسټر بیکاره ستې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېڅلې وپېژندي. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله. بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل کړه او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه پېښ کړه. زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس به خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي. زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځ خپل مرام فنجدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو کسان چې ما نه من اوریدلی ولکه جهانی صاحب، واحد نظری صاحب، شغل جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړې. ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه و.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2003 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې اړي پیل کړه. دغه سلامتندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري لرله، د ځین ټلویزیون سره هم کاري لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره. ترڅنګ مې په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله و او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې ترڅنګ مې خبرې هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتی؟
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یوم دا ور بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوه چمنه رادیو چې ما کار وسر کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنه زم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای برته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي تولار څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم خلک مشورې ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شکی زمې راغون کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړم نه ده کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې موږ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبره وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمکه کې پلار یو په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمکه نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه وو
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته حسین بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره ما سم ترمنه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جواب پیدا مې نه په کلتور پیدا مې ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني وو هغه دې چې په سړی په مکتب کې ویلي په کورس کې ذکرې آلمانی مو بخي اورېدل نه و پر ځینې وخت مو ترام شي کلی مو ورته اند د آلمانی مو ترام چې په افغانستان ته راتله دا پر ایبد وټی کې سره مې راو یا پر یوبد وټی کې سره دا ته به کوم شبه هغه شبه هغه د آلمانی شبه وو نو دلته راته ټول شیان بخي یو کال کډر خو زه بخي قسم شو رادیو ته تلم نه په جبه سره خلاص دی نه په دغه سره چم په دې کرا 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 مې ځنو سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل اوس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورانته رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پر دې وطن دي هر ځای نه خبر دول پر دې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي د واړه پر دې سوې کاستي وکم سي د واړه پر دې سوې د پر دې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نیو دا ټول سیستم ته نوی وو د خلکو خبره ته نوی وي دا د دستور ته نوی وو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خاطر خلق به بل کمه ته کتل به موږ اوساس پښتنه او کمه خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړي کې وس نام دارو دلته ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی. کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایل ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، د دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مور ته وویل، بس هره خبره په شکنځل ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه غږ بدره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ولې ګلزار سي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی، زما لپاره هر څه، هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی، په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه، یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی، دوی مالې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نه چې د ګورم پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده، خو چې ګورې ټوله خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوله ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله وي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي، د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه، یا د وطنه څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څه ووځي، وطن چاته پاتېږي؟ وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده م په دوچه ویلي کښې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړ. پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی. دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وه، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې و پښتانه را سره وه. ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه، نو ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار و ښه دی که نه، بیا په لیکونو به اخته یم. ځینې دغه اثر سره، ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه. ګورم ودان،
ډېره مننه ښاغلي سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د کوثر لجام را بهدلې اوبه، ها د یقین لغېږي را زېږېدلې لحظه. تا پکې څه موندلې، ما پکې څه ورک کړي؟ ته یې تقدیر خوړلې، ته یې نصیب وژلې. ته د ټپونو کور یې، تا پکې غم موندلې. زه د دې دور